سلامونه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ لا ازادي رادیو نه اورئ. په پیل کې په الکوو په خبرونو، د ملګرو ملتونو په جنوا دفتر کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه وی افغانستان د بشري حقوقو د شورا د 50مې دورې د بحثونو یو عمده موضوع ده. هغه د خبر نن په یو پیغام کې د دې شورا تر پیل مخکې کړی ده.
ما امروز 9 سپتامبر 2024 روز آغازین 57مین دور اجلاس شورای حقوق بشر است.
نن د سپتمبر نامه 2023 کال د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا د 50مې ناستې پیل دی چې د اکتوبر تر 13مې دوام کوي. په دې لړ کې افغانستان یو کلیدي او عمده موضوع ده. غونډه به د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د عالي کمشنر ولکر ترک پر راپور پیل شي. په دې راپور کې د بشری حقوقو د ناقص په اړه د حساب ورکونې لارې چارې تر بحث لاندې نیول کیږي.
گزینه ها و روند پاسخگویی نقض حقوق بشر بررسی خواهد شد.
ښاغلی اندیشوی د افغانستان په استازیتوب په نننۍ غونډه کې دوه کسان حضور ولري. تمدنن د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ هم خپل راپورټ وړاندې کړی. د دغه راپور په لومړنی بڼه کې چې وار د مخ خپور شوی، د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا ترنګلی او حساس بلل شوی او طالبان تورن شوي چې ورځ تر بلې د ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونه زیاتوي. په سوریه کې د اسرایلو د پرون ناوخته برید په نتیجه کې لک تر لک 14 کسان وژل شوي او تر 30 زیات تور ټپیان دي. دا خبره د سوریه دولتي خبري اژانس سنا نن سهار وختي کړې ده. د یو روغتین مشر فیصل حیدر ویلي دي چې د 14 کسانو مړی وروړل شوي او 30 نور جوړل شوي دي. په لندن کې میشت د سوریه د بشري حقوقو څارون کې ډالي ویلي چې په وژل شوي کې لک تر لک 4 ملکیان شامل دي. د راپورونو له مخې اسرائیلو پرون ناوخته د سوریې په مرکزی برخو بریدونه کړي چې په پاسنۍ مرکزوبلې سربیره په هما ولایت کې یو لوی لار هم تخریب شوې ده. اسرائیل په وروستیو کلونو کې د سوریې دننه بریدونه کوي او اکثرا د سوریې پوځیان یا د ایران ملاتړي ګروپونه په نخښه کوي، خو ډیر کم د خپلو دغو بریدونو یا عملیاتو په اړه خبرې کوي. په ویتنام کې د یاګي توپان لک تر لک 15 کسان مړ کړي او 14 نور لا درک دي. یاګي توپان په شمالي ویتنام کې ګڼ مالی توانونه هم اړولي. ګڼ مرګ جوړلې او توانونه د توپانو لکبل د زمکه د خویدو او د سیلونو د بهیدو په خاطر وختي. دا توپان لشم به ورځې پیل شوی او لا هم چلیږي. لامل یې د لا زیاتو بارانونو او سیلونو د راوتلو خبرداري ورکړل شوی دی. د میلیونونو کورونو بریښنا نا پرشوی او پلو یو لارو د اوبو د ډنډېدو په سبب ټرافیک کې خند هم مخ شوی دی. امریکایي ځواکونه د 2020 کال د اگست په وروستیو کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته د دوه اونیو په ترڅ کې له افغانستان ووتل، چې پر مهال یې د کابل هوایي ډګر مخې ته یوې چاودنې د لسګون افغانانو په ګډون 14 امریکایي سرتیري ووژل. د استازو جرګې په راپور کې راغلي چې د امریکا دولت له افغانستانه د ملکیانو د تخلیه په اړه ډیر ناوخته، یعنی د 2020 کال د اگست په 14مه پریکړه وکړه. د یوه ورځ وروسته تر دې چې طالبان کابل ته ننوتل، راپور کې دا راغلی چې امریکایي چارواکو په واشنگټن کې کابل کې هغه مهال د ادارو ترمنځ سم اړیکې نه درلودې او د هغو افغانانو اسنادو کې ستونزې یا کمزوري وې چې د تخلیه مستحق وو. دا راپور په استازو جرګه کې د جمهوریت غوښتونکو د مشر مایکل میکال د 3 څیړنو پایله ده. تر دې وړاندې بیا د بایډن ادارې له افغانستان د خپلو ځواکونو د وتلو ننګه کړې او ځینو ډیموکراتانو سیاستوالو پخوانی جمهوریت غوښتونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تورن کړی چې له طالبانو سره یې د امریکایي ځواکونو د وتلو خبره کړې وه. سمګه دې خبري ټولګه ته بیا هم خرغلاست. دا خبري ټولګه زه فرشته سهاګ د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. پر افورون کې ورا سره واورې چې نن ټاکل شوې ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې د افغانستان اړوند باسونو وشي. خو لا هم په افغانستان کې ډېر مېرمنې د بشري حقوقو نه لري پاتې دي.
طالبان په خاره د خځو پر وړاندې د ظلم او تعصب سیاست مختوړي. هغوی له ښوونځیو او پوهنتونونو شړل شوي دي، له کاره بې برخې شوي او حتی خپل کور کې بندي شوي دي.
په کونړ ولایت کې د ریکشاو شمیر په زیاتېدو سره د خلکو تګ را تک کې ګڼې اسانتیاوې برابرې دي.
د شپې به حتی چې پیدا کېدو بمنه اوس د ریکشو سره الحمدلله سہولتونه ډیر رامنځته شوی دي او بیام خد الحمدلله.
بلخوا هلمند کې بڼوال د طالبان حکومت له کرنې ریاست نه خپل باغونو ته د نباتي درملو غوښتنه کوي.
لرو چې د موږ درخت چې دی ګرد د سپرو وچ کړي چنجای کوي نه امبارسته نشي سګر درخت مو چې سویلې چنجای کوي د سپرو ماشینان غواړو.
خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالبه را سره شته تر پای پورې را سره اوسئ.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږه غلاسه دی رادیو ناوړی ټاکل شوې نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50م غونډه کې د افغانستان اړوند بحثونه وشي. د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولي سرپرست نذیر احمد اندیشوی د غونډه بنند اروپا په وخت په 3 بجو پیل او د افغانستان د بشري وضعیت اړوند په کې ځانګړی راپور هم وړاندې شي. دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیلابیل بشري حقوقو د بنسټونو لوري په پراخه بشری سرغړونو تورن شوی دی. په دیاران نور جزئیات به فیروز عزیزی راکړي.
د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد اندیشه وایي د دې شورا په 50م غونډه کې به چې نن جوړیږي د بشری وضعیت په اړه بحثونه وسی. خاغلی اندیشه نن د شنبه د سپتمبر په 9مه د بشری حقوقو په شورا کې د افغانستان د استازولۍ په اکسپانه په خبره کړې ویډیو کې ویلي
افغانستان کې اساسات اومده او کلیدی است چې از امروز بعد از 5 ساعت سه با ارائه
افغانستان یو کلیدی او اومده موضوع ده. غونډه به د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د عالی کمشنر وال کلټرک په راپور باندې پیل شي. په دې راپور کې د بشری حقوقو د نقص په اړه د حساب ورکونې لارې چارې تر بحث لاندې نیول کیږي. د دې شورا په ترڅ کې به د غراز د افغانستان یو پی آر راپور څېړل او تصویب شي. همدارنګه په دې شورا کې د خاغلی بینټ ماموریت هم تمدید شي.
خاغلی اندیشه وایي د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا 50م ناسته نن پیلېږي او د اکتوبر تر 11مې به دوام وکړي. تمه ده نن دې ناستې ته د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنیت طالبانو یې افغانستان ته پر سفر بندیز لګولای هم خپل راپورټ وړاندې کړی. د دغه راپور په لومړنۍ بڼه کې چې واردمخه خبر سوای د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا ترنګلای او حساس بلل سوای او طالبان تورن سوي چې ورځ تر بلې د ښځو مونږونو پر وړاندې محدودیتونه زیاتوي. په دې راپور کې په افغانستان کې د ټولو وګړو د بشري حقوقو بیلابیل موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده. بلخو د بشري حقوقو د څارنړیوال سازمان په یو خبر پانه کې د بشري حقوقو لشو غوښتي چې په عاجله توګه دی یو خپلواکه اداره جوړ کړي ترڅو په ټکو یې په افغانستان کې د ټولو جدي سرغړونو تیر او اوسنی مسولینو حساب ورکونه تعقیب کړي. د سازمان د بشري حقوقو د خپلې وی کمشنرې فرشته عباسی په حواله زیاته کړي چې طالبانو په سیستماتیک ډول په افغانستان کې اساسي حقوقونه نقض کړي او دا شورا باید د سرغړونو شواهد راټول او خوندي کړي او د حساب ورکونې د هڅو ملاتړ وکړي. دا ناست په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیلابیلو بشري حقوقو د بنسټونو لوري په پراخو بشري سرغړونو تورن سوای دی. تازه د طالبانو لوري د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون چې په خزو پکې پراخ محدودیتونه لګول سوي هم ګڼ خبرګونونه راپارولې دي. په دې قانون کې د خزو پر غاګ او مخ کارولو بندیز لګیدلای چې په هیواد دننه د خزو دینی عالمانو ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو لخوا غندل سوي او د خزو د عامس وند محدودونکې پالیسي ګڼلای ده. که څه هم طالبانو د دغه قانون په پلي کېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې په دې قانون کې نیوکه کوونکي د خپل ایمان وډرسي خو د خزو د حقوقو یوش مرفعالانو او افغان میرمنو ازادي رادیو ته وویل چې د بشري حقوقو شورا د دغه قانون د لغوه کېدو او د افغان میرمنو د حقوقو د ورکړې په برخه کې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د لوګر ولایت ای وی اوسیدونکو د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
نړیوالو نه غوښتنه ده چې تر څو دوی د طالبان مجبور کړي دوی سره وغږیږي چې دا قانون ته تغیر ورکړي او زموږ غوښتنه هم همدا ده چې دا قانون لغوه شي. دا نړیوال ده چې په دې باندې په هزاران طریق باندې په دې باندې بندیز لګولی شي فشارونه پر راوړلی شي.
په جرمني کې میشت د ښځو د حقوقو فعال نسرین حمیدی هم ورته خبره وکړه.
طالبان په ښکارا د ښځو پر وړاندې د ظلم او تعصب سیاست مختوړي. هغوی له ښوونځیو او پوهنتونونو شړل شوي دي، له کاره بې برخې شوي او حتی خپل کور کې بندي شوي دي. نړۍ ته په کار ده چې طالبان پر وړاندې نور غلي پاتې نشي. دوی د بشري حقوقو شورا کې پر احتیاط د بشري حقوقو مدافع وي، نو اوس وخت چې د خځو لپاره د عدالت غږ پورته کړي او پر طالبانو اقتصادي او سیاسي فشارونه راوړي تر څو هغوی مجبور شي چې د خځو ته د هغوی حقونه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تربیات سره واکمنه یوسته لښپګم ټولګي پورته د انجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې وتړل شوی او خځې کار کولو ته نه پریښودل کیږي. د غرس په افغان میرمنو ګڼ نور محدودیتونه هم لګول شوی دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنیت د بشري حقوقو شورا شپږ پنځوس مناستې ته په خپل دریم راپور کې ویلي چې طالبانو پر ښځو او نجونو د محدودیتونو او بندیزونو لږ تر لږه دوه پنځوس فرمانونه صادر کړي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وای په یو ونه کې نږدې یو لک کسان افغانستان وتلی دي. د آی او ایم په خبره دا کسان تر ډیره د افغانستان دوه گاونډي هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوې دي. آی او ایم زیاتوي چې په وروسته وخت کې نږدې 14000 کسان بیرته افغانستان ته ستنه شوې دي. افغانستان ته راستنه شوې کسان وای چې له سخت ستونزو سره مخ دي. له افغانستان وتلو کسان هم په وار وار آزادي رادیو سره په خبرو کې په ایران او پاکستان کې له بیلابیلو ستونزو شکایت کړی دی. په دې اړه پورا راپور له بده سپوک مینا ورو
د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم د نوی راپور لمخې چې پرون یک شنبه د سپتمبر په اته مخبور شوی د 13 اگست میاشتې له 15 تر 13 شپږ نوي زره کسان له افغانستانه کډوال شوي دي. په دې راپور کې راغلی چې دا کسان تر ډیره ایران او پاکستان ته تللي. په راپور کې راغلی چې 18,943 کسان ایران او 28,500 نور پاکستان ته کډوال شوي. د آیو ایم په خبره له دواړو هیوادونو څخه په همدې موده کې 18,545 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. آیو ایم زیاته کړي چې له افغانستان څخه د وتلو کسانو شمیر د راستنیدونکو په پرتله 40% ډیر شوی دی. دغه سازمان یادونه کړې چې ښایي په ایران کې د 40 مذهبي اونۍ لمانځلو ته په کتو د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پڅ شي. د آیو ایم د راپور لمخې د تیری اونۍ په پرتله افغانستان ته د ستانه شویو او له افغانستانه د وتونکو کسانو شمیر چې یوازې ایران ته د تللو کسانو په شمیر کې 95% د پام وړ زیاتوالی راغلی چې په دې موده کې له افغانستان څخه د وتلو کسانو 70% جوړوي. د کډوالو نړیوال سازمان له دې وړاندې هم له افغانستانه د غیر قانوني کډوالو د زیاتېدو خبر ورکړی و. په ورته وخت کې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال مېران ازادي رادیو ته وویل چې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند تیروي.
د ژوند د ستونزې ډېرې ده. پاتره د کډواله یو وار ایران ته لاړو یو وار پاکستان ته. د بیاسنادي د بیاسنادي لامل بیرته افغانستان اوس 15 میاشتې کېږي. اوس 15 میاشتې کېږي چې ډېرو په سختو شرایطو کې راغله پاکستان ته. ځوانان یو باید کار وکړو. افغانستان نور د ژوند ځای نه ده. کارم نشته، سبق هم نشته. اوس
د پاکستان په فیصل ټاون کې بل امیشته افغان کډواله جمیله انصاری ازادي رادیو ته وویل
خپل ماته او نور ما غونډي کډوالو ته په ایران او پاکستان کې د زده کړو فرصتونه نه ورکول کېږي. افغان کډوال د پولیسو لارجستریشن ستونزې تر نیولې او د کور کرایې پوره کول پورې ډېرې ستونزې لري. دا چې دلته هم به برخلي کړي او له نورو ډېرو ستونزو تر څنګ رواني ناروغیو او امنیتي ستونزو سره هم مخامخ کېږي.
په همدې حال کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او تازه له ایران افغانستان ته ستون شوی په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
په مدته یک سال میشه چې د ایران ژوندګي میکنیم د میدان جلیلی از دسته کې مور از اینجا خراج شد.
یو کال مو ایران کې ژوند وکړ میدان جلیلی سیمه کې خو ډیپورټ کړو اوس افغانستان کې دلته هم کار نشته، روزګار نشته. مو غواړو بیرته ایران ته لاړ شو ځکه دلته کار نشته، ژوند نشته. همدا مو غوښتنه ده چې بیرته ایران ته لاړ شو.
نه بارس نه دیگه از مشکلات زندګی سم میخوایم پس به ایران بیایم زندګی کنیم.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلی واکمنې ورسته په تیرو دریو کلونو کې د بیکاری او بیوزلۍ د زیاتېدو او د طالبانو د محدودیتونو له امله ګڼ افغانان کډوالۍ ته اړ شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم د تیرې اګست میاشتې په دویمه په یو راپور کې ویلي و چې د 2020 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواده وتلي. په راپور کې راغلي و چې له دې ډلې 1 میلیون اروپا ته پناه وړي او 50% یې هم ګاونډیو هیوادونو ته بېکوره شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د روان لمریز کال د زمري میاشتې په 18 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په تیرو دریو کلونو کې نږدې 4.5 میلیونه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د سوریه چارواکي وایي چې د اسرایلو په برید کې 44 کسان وژل شوي او تر 40 زیات نور ټپیان دي. اسرایلو رسمن لا څه نه دی ویلي، خو مخکې د راپورونو لمخې په سوریه کې دولتي ځواکونه او د ایران پلوه ګروپونه د اسرایلو د بریدونو هدف ګرځېدلي. سفیو الله ستانګزای نور جزئیات راکوي.
د سوریه دولتي خبری اژانس سنا ویلی اسرائیل د سوریه د هما ولایت مسیاف خار په څنډو کې پرون هوایی بریدونه کړي. د بریدونو له امله یو لار تخریب شوی او ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې. د یو روغتون مشر فیصل حیدر ویلی چې د 44 کسانو مړی ورول شوی او 43 نور ژوبل دي. د سوریه دولتي اژانس یک شنبه لمړی ویلی چې ځینې پوځي اهداف هم وشتل شوی. هم مهاله رويټرز ویلی په دې بریدونو کې د کیمیاوي وسلو د څېړنې یو مرکز چې ایرانی کارپوهان پکې په کار بوخت و هدف ګرځیدل. ایرانی چارواکو دوشنبه دغه ادعا رد کړي. په لندن کې مشت د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډلې ویلی چې په وژل شوو کې لکتر لګه څلور ملکیان شامل دي. دې ډلې ویلی لکتر لګه څلور هوایي بریدونه د مسیاف خار په څنډو کې شوی چې ځینو سیمو کې له عمله اور حمله کېدله. اسرائیل پر وروستیو کلونو کې د سوریه دننه بریدونه کوي او اکثر د سوریه پوځیان یا د ایران ملاتړي ګروپونه په نخه کوي، خو ډیر کم د خپل دغه بریدونو یا عملیاتو په اړه خبري کوي. مسیاف باندې مخکې کلونو کې هم اسرائیلي ځواکونه بریدونه کړي. تیر کال د اسرائیل یوې څرندوی ډلې ویلي و ایران د سوریه د پوځي صنایعو د کنټرول په لټه کې دی. د غزې د جګړې لپاره پیل رئیس په سوریه کې پر ځینو سیمو باندې اسرائیل ته منسوب بریدونه زیات شوي او هغه سیمې چې ویل کېږي د ایران او یا د سوریه د هوایي مدافع سره تړلې ملیشي پکې دي څو ځلې په نښه شوي. تیر میاشت سپاهي پاسداران اعلان وکړ چې دغه پوځي سازمان د هوایي ځواک یو افسر احمد رضا افشاری په سوریه کې د یو هوایي برید له کبله ژوبل او بیا ورسته سا ورکړه. سکال د اپریل په لومړیو په دمشق کې د ایران په کنسولګری په برید سره چپړای پر اسرائیل اچول شوی. څو ایرانی پوځیان له هغې ډلې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو یو جګپوړی قمندان محمد رضا زاهیلی وژل شول. دغه برید په ځواب کې ایران د اپریل په 14 نیمه شپه پر اسرائیل د بی پلوټو الوتکو او توغندیو بریدونه وکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
تاسو راپورونه له ازادي رادیو نوري ازادي رادیو وستلر وی ساته په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د کونړ اوسیدونکو بیا وایي چې په ولایت کې د رکشاو شمیر په زیاتېدو سره کڅغم خلکو ته یو ځای نه بل ځای ته په تګ راتګ کې ګڼې اسانتیا به برابر شي، خو خار کې ګڼګونه زیاته کړي او د لارو بندېدو لامل یې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي. په دې اکلا لسیمې نظم همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واوري.
د اسداباد اوسیدونکو همت الله ازادي راډیو ته ویل پوخا چې رکشې نه وي نو دوی به د موټر راتګ لپاره زیات انتظار کولو او که کوم موټر به په کرایه نیولو نو ډېرې پیسې به ترې غوښتلې او دا کار د هر چا له وسه پوره نه وو. خو په خبرې اوس چې رکشا به راغلي نو په لږه کرایه او لږ وخت کې خپل هدف ته ځانونه رسولی شي.
دا رکشې چې راغلي دي ډېر سہولتونه دې سره رامنځته شوي دي. په خو چې به مریض در سره و نو تر سیاتامه پورې به موټر په 1.5 روپۍ اتلو او د شپې به حتی چې پیدا کېده بم نه. اوس د رکشو سره الحمدلله سہولتونه ډېر رامنځته شوي دي او به هم ښه ده الحمدلله.
د مرورې ولسوالۍ وسیدونکو فرهاد راته وویل بیروزګاری او غربت خلک په اقتصادي لحاظ سخت ځپلی او هر سړی نشي کولای چې د موټرو لوړې کرایې پریکړي. په خبرې رکشا به د غریبو خلکو د تګ راتګ لپاره یو ښه او ارزانه وسیله ده.
دغل د چې په دې اسداباد خار کې رکشې رااله الحمدلله ډېر ښه سہولت رامنځته شول مخکې چې به مطلب یو زی ته بازارنج په یو نیم سل 200 روپو تلو، اوس رکشا الحمدلله هغه زی ته په 500 روپۍ زی.
د رکشو چلون کې هم خوخت چې په خپل خار او سیمه کې ورته د کار کولو زمينه برابره شوه ده. قیام الدین ازادي راډیو ته وویل،
د خپل کاروبار نه ډیر خوشاله یم او دا خپل د کورنۍ د پاره خو حل زل کوم او خپل د اړیو مزوري را ډیر خپات کیږي او ډیر ته خوشاله یم د خپل کاروبار نه.
خو د اسداباد یو شمیر وسیدونکو بیا وای که څه هم چې د رکشو راتګ سره زیات خلکو ته د تګ راتګ لپاره خ او ارزانه وسیله په لاس ورغلي، خو نیوکه کوي چې رکشه چلوونکي خاري نظم ته پام نه کوي او همدا وجه ده چې په خار کې ګڼه ګوڼه زیاته کړي او ډېرې وختونه د لارو بندېدو لامل کیږي. دو تنه انتقاد کوونکي امین او جاوید،
اسداباد کې د رکشو زیاتوالي سره ډیر وختونه لارې بندې وي، له دې امله نه ناروغان روغتون ته په وخت رسیږي او نه هم نور خلک خپلو کارونو ته په وخت رسیدای شي. بازار او سړکونه یې واړه دي او بیروبار هم هر ورځ مخ په زیاتېدو
دي. سهولتونه رکشو سره ډیر پیدا شوي دي، مګر بیروبار ډیر زیات شوی دی او ګڼه ګوڼه زیات ده په بازار کې. اگر زه په هغه طریقه نه کېږي چې مخکې کم کېدل د رکشو نه مخکې.
دوی له خاروالۍ او اړوند دوی دارو غواړي چې رکشو او نورو موټرو ته معلوم تمځای نه وټاکي او په هر ځای کې د ودرېدو مخنیوي وکړي. د اسداباد خاروالۍ یو تن کارکونکي چې په راپور کې لنوم او غږ خپرولو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل، خار په یو تنګ ځای کې او د ماستر پلان پرته آباد شوه او په یاد ساحه کې د پراخېدو امکانات هم نشته. د هغه په خبره په همدې تنګ ځای او کوچنی سرکونو کې د هر ورځې په تیرېدو د خلکو او موټرو شمیر مخ په زیاتېدو دی، نو په بشپړ ډول د ګڼې ګوڼې مخنیوي اسانه کار نه دی. دا یوازې د کونړ اوسیدونکو نه دی چې د رکشو زیاتېدو سره د لارو بندېدو او ګڼې ګوڼې ډېرېدو څخه شکایت کوي، بلکې د جلال آباد په ګډون د نورو ولایتونو اوسیدونکو هم پر رکشا او موټر چلوونکو نیوکې کوي چې خاري نظم او ترافیکي اصولو ته پام نه کوي او ولسونه ستونزو سره مخ کړي دي.
و سمورزو هلمند ولایت ته. هلمند کې بنوال د طالبان حکومت له کرنې ریاست نه خپل باغونو ته نباتي درمل غواړي. دوی وایي پر افغانستان د طالبانو ل بیا وکمنې دورو سور سره په دې برخه کې هیڅ مرسته نه ده شوي. پاتې حال زمونږ همکار راکوي.
د هلمند ولایت یو شمیر بنوال وایي په دې ورسیو کې د زینو نامعلومه پتونو له کباله د باغونو شنیونی او چسیوي چې دوی زیات اندیشمن کړي دي. دا دغه ولایت د نوی ولسوالی یو بڼوال کریم الله وای د باغ یو شمیر ونې وچسوي او پاتې نورې د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دی د طالبانو له حکومت له کرنې ریاست څخه د مرستې غوښتنه کوي. وایي یاد مرادي وازی د په باغ کې نه بلکې په گاونډیو باغونو کې هم ورګټ سوی دی.
لرو چې د موږ درخت چې دی ګرد د سپرو وچ کړي چنجای کوي نه امبار ستا نه شي سګر درخت مو چې سویلې چنجای کوي د سپرو ماشینان غواړو اوریا امبار غواړو کود د کود ورته وای د ماشینان راکې چې دا پروشي پکو ګرد درخت سپرو غواړي ماشینان غواړي مجدا کار وس امبار راکې د پایبل غواړي د کود ورکو بر بیا زوري وس یو خور ورکې بر بیا پنځه خور ورکې لاس خور ورکې کدا شان نه بر بیا درخت مو چې د لاس مو دي بر بیا شي نه.
د کریم الله غونډه یو بڼوال عبدالقدیر وایي د جمهوریت نظام تر سکوت وروسته د کرن ریاست لوري ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده سوي. دی هم وایي چې د باغونه په بیلابیلو ناروغیو باندې اخته سوي او له حکومت څخه د دې ناروغي د کنټرول غوښتنه کوي.
ګلا دغه د شورور دغه اول دغه کندیر په سر کم ورکی د درخت مرس کړي دا درخت دا د واغو د کندیر په څه شکل ورکی او بل نه یو کوڅه نه یو دواسته نه یو خدای مشکلات خطوټ یو د درخت سره کم بار خو نو یو فردوا چی جن خو مرز ولا اندی کړي د ګرد څو څو ور سره کم دا نه یو مرز د پيو کې دا کندر یو ورکی چې یو مواد کوټ دا غیب شي ولا خو نو دا مرز په خاطر دا دی و چی جو چوال کې چورتوګر.
د دغه ولایت اوسیدونکو او بڼوال وای کرنه او مالداری د یاد ولایت د خلکو اقتصادي سرچینې دي. نو حکومت په کار د چې په دې برخه کې خپل فعالیتونه له نورو برخو څخه زیات کړي او له کروندګرو سره د کرنې په اثر کېدو کې مرسته وکړي. د دغه ولایت د مرکز لشکرګاه یو بل بڼوال محمد نعیم وایي حکومت باید بڼوالو ته د مرضونو د مخنیوي په برخه کې روزنیز ورکشاپونه برابر کړي. په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین بیا وایي کروندګر او بڼوال باید له دوی سره خپلې ستونزې شریکې کړي تر څو دوی ورته رسیدګي وکړي. په دغه ریاست کې د نباتي ساتنې د مدیریت مدیر انجینر نجیب الله حقی وایي تر اوسه پورې له دوی سره هیڅ یو بڼوال د نباتي ناروغۍ په اړه څه معلومات نه دي شریک کړي.
به فضای نباتات و عمومی مدیریت او اروند چانگی چه پولسوالی که شتون دارین و محترم باغوانان او کروانگر دی لمرنهی لدوی دی استخدام مشویلی واخلی. حقا سنزی چه دوی بخبول و باغون او کرواندوی که لری دوی دی اغو پا حق لباندی لارخوان او باغوالی چه موگ باید پا دیگ باغونو که کم کارون تر سرکو. دا مرحله دی استراحت دی مرحله نا او بیاد میوی دی اصل طرف پوری تو جریان کده او دوی باید طول مرحله دی کرهن ریاست پا مشوره تدبیق لی چه دا سنزی پاینده که منسترانش. دې مشکل همدغه غټه لویه ستونزه همدا ده چې دوی خود سره یعنی هغه دواګانې استعمالوي چې دوی د اصلي مسلکي کس ته مراجعه نه ده کړې.
له دې ټولو سره سره هلمندي بڼوال د کرنې په برخه کې د عصري وسایلو غوښتنه هم کوي تر څو د دې په خبره خپله کرنه عصري بڼې ته راواړوي.
وړاندې به څلور ویشت دقیقې بحث زموږ همکار تاسو ته وړاندې کړي چې موضوع یې په افغانستان کې د بشري حقونو په هکله ده. خو د هغې نه مخکې یو وروستی راپور. د کندهار او روزګان لارې مسافر او موټر چلوونکي د لارې له خرابوالي شکایت کوي. دغه لاره د اوږدو جګړو، ماین چاودنو او سیلابونو له امله ډېره زیاته ویجاړه شوې ده. په دې هکله سیمې نه زموږ همکار راپور چمتو کړی.
له کندهار څخه روزګان ته غزیدلې سړک چې هر ورځ ګڼ شمیر مسافر او موټر چلوونکي پرې تګ راتګ کوي.
اولادونه خراب شوی دی چې ولایتي روزګان ته جنګون رسیدي یا په سیر کې یا په ګولې چې دوه ساعت هم دوه نیم ساعت لار وته خو اوس پنځه ساعت تر رسیدلی.
عبدالقاهر چې له کلون رئیس پر دې لار موټر چلوي د لارې د خرابوالي له امله شکایت کوي او وایي چې په ژمي کې د بارانونو او سیلابونو پر مهال اړ دی چې د لارې په اوږدو کې په ساعتونو ساعتونو انتظار وکړي. د عبدالقاهر په وینا یو شمیر عاجل ناروغان چې له روزګان څخه کندهار ته د درملنې لپاره وړل کیږي د سړک د خرابوالي له امله په نیمه لار کې سا ورکوي.
لار دوانه خراب ده چې ابله پیرا د حضرت لمه یو د نکښنی د تور کتل کاش څنګه زده د پتنوچی په مټر کې و پاس دا کښنی مرزه نور معلومات مې نه دی سره کړی خو په شپخانه کې جواب ورکړی چې ویره سو کندار ده تور کتل کاش څنګه زده دی دلته تنوچی تر ور سو دغه و پاس بیا مې غټ 4 مټر ته پلاس ورکړي د جهازه پر دی خورانم بل مریض عمر سره هغه مې غته پلاس ورکړي. دا جل مریض د پاره دونه ده چې هم سل په سل کې خطر ده سل په سل کې خطر ده معنا دا مخه چې بارانونه و دا ارمنده ته 3 ساعت 4 ساعت یعنی دا ویان منده ته خلک شپې لا وکړي.
د راز محمد په نوم د کندهار روزګان د لاري یو بل موټر چلوونکی وایي د لاري د خرابوالي لقبل د موټرو پرځې جرجر خرابېږي. د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د دې لاري د ترمیم او جوړولو لپاره جدي اقدامات وکړي تر څو د خلکو د تګ راتګ اسانتیا برابر شي.
لاره ولې چې خراب ده بل څه کې په یو میاشت کې څلور جوړې جنپنان په ختم کړي دي. په یو میاشت کې د شاه جنپنان په ختم کړي دي ورور ټیرونم پر دغه رقم کړي دي بل نو وس لار دې چې ګسره کې دغه نه د چړې یو مریض درې وځه پر ورسې یو کار وکړ په سره برابر کړه دغه لار نه بل خپل چې به جوړ شي د لار.
په ورته باغ کې د میرزا محمد په نوم د کندهار روزګان د لارې یو مسافر وایي د دې لارې خرابوالي سفر ورشکړی دی. د نوموړي په وینا دا ستونزه د مسافرو لپاره نه یوازې ستومانه کوونکې ده بلکې د هغوی ورځني کارونه هم زیانمنوي.
دا دونه تکلیف دی لنډ لار ده د یو ساعت یو نیم ساعت لار ده موږ په درې ساعت را رسېږو په درې نیم ساعت را رسېږو مریض نو دا هیڅ په تکلیف دی چې پر لارې چې را رسېږي چې یو ساعت وخت لري هغه په درې ساعت را رسېږي بیا دا هیڅ تکلیف.
بلخوا د طالبانو د حکومت د ټولګټو چار وزارت د جنوبی زون د ټولګټو چارو تخنیکی مسول شیر حسن خوشیوال د کندهار روزګان د لارې د موټر چلوونکو او مسافرو د شکایتونو په خبرګون کې وایي چې د دې لارې د جوړولو پروسه روانه ده او اوس مهال د شاولی کوټ د ویان تر حدود پورې کار بشپړ شوی دی او تر روزګانو پورې به په اساسي ډول ترمیم سي.